په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف راسره دی. په دې خبرونه کې اوري چې د پګواش نړیوال موسسې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د یوې هڅې په توګه راتلونکې سه شنبه یو شمېر سیاسي مشران او پخواني جهادي مشران راټولوي. د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون د ناټو د لا زیاتو مرستو د جلبولو لپاره په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو پر راوستو ټینګار کړی. نور موضوعات هم سته خو لومړی خبرونه لرو. د پاکستان په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان د نړیوال هوایي چلند PIA پیلوټ پرون د الوتکې تر سقوط دمخه د پرواز د ادارې مرکز ته د یو ماشین د خرابېدو خبر ورکړی وو. او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پر ایران، سعودي عربستان او د منځني ختیځ پر یو شمېر نورو هیوادونو تور پورې کړی چې په نیابتي جګړه کې سره ښکېل شوي دي. د وروسته واورې اول د افغانستان خبرونه له حدیث پر تېز خاورو.
السلام علیکم. ستړي مشهي د خبرونو سرټکی تامه د شرطلونکو ونې د پګواش نړیواله موسسه له طالبانو سره د سولې د خبرو پاړه په کابل کې ناشته وکړي. په کابل کې د بریتانیا سفیر دامنیک جرمی وی افغان حکومت باید له فساد سره داسې مبارزه وکړي چې پایلې خلکو ته معلومي وي. او یو تازه نظر پښتنه خي چې افغانان په دولتي ادارو کې د خپل کارونو د ترسره کېدو لپاره هر کال 3 میلیارډ ډالر رشوت ورکوي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. تمه ده چې راتلونکې اونۍ د پګواش نړیواله موسسه له طالبانو سره د سولې د خبرو پاړه په کابل کې ناشته وکړي. په کابل کې د دغه موسسې مشر خلیل الله صافی نن ازادي راډیو ته ویل چې په یاده ناشته کې د ګډون لپاره ځینو سیاسي څیرو او پخوانیو جهادي رهبرانو ته بلنه ورکړل شوې. سولې طالبانو سره د سولې د اوربند رامنځته کېدو پاړه یو واحد نظر باندې بحث وکړي.
پګواش کوم د پنځه لسمه د مشتمل د سولې پاړه له خلې لپاره ابتدایي مواد تهیه کړی دي. په دوه کې طالبان سره د شریک شوی دي، څو مشتره په دې خوا باندې دولت سره شریک شوی دي. نو پګواش غواړي چې د اکثر افغانانو نظریه په دې کې واخلي.
د پګواش نړیوالې موسسې تر اوسه په یو شمېر هیوادونو کې له طالبانو سره د سولې په اړه ځینې غیر رسمي ناستې جوړې کړې دي. د دغه موسسې د مسؤلینو په خبره د سولې په اړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ واحد نظر رامنځته شوی، خو لا هم ډېرو هڅو ته اړتیا ده. په کابل کې د بریتانیا سفیر دامنیک جرمی وی افغان حکومت باید له فساد سره داسې مبارزه وکړي چې پایلې خلکو ته معلومي وي. خاغلی جرمی چې نن په کابل کې د یوې نظر پوښتنې د پایلو د اعلان په اړه جوړې شوې غونډه کې خبرې کولې وویل د ملي والی حکومت باید په هر سطح کې چې وي له مفسدو کسانو سره مبارزه وکړي.
And I commend the National Unity Government for having made a start.
دوی وی د ملي والی حکومت تسمن مشوره داد چې د فساد پر ضد مبارزه کې د وخی چې عدالت دیو مقام دیو چا مقام او موقف ته ل پام پرته پلی کېدای شي. د بریتانیا سفیر همداراست تاکید وکړ چې هواد هیله لري چې په افغانستان کې د دوی مصرف کیدونکو پیسې د دې افغانانو په ژوند کې تغییر راولي. او یو تازه نظر بوختنه خي چې افغانان په دولتي ادارو کې د خپل کارونو د ترسره کېدو لپاره هر کال 3 میلیارډ ډالر رشوت ورکوي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلی د دغه نظر بوختنه د نتایجو د اعلان په اړه جوړې شوې غونډه کې ویل چې اداري فساد د افغان حکومت مشروعیت ته زیان رسولی دی.
رشوت که سالانه مردم افغانستان میپردازند حدود 3 میلیارد دلار را فعلا میرسه. این تقریبا 1 میلیارد دلار رقمی است که ما در سال 2014 سروی کرده بودیم.
د یادې نظر پوښتنې پر اساس په افغانستان کې د اداري فساد په کچه کې د تیرو دوو کلونو په پرتله 1 میلیارد دلار زیاتوالی راغلی دی. په دغه نظر پوښتنه کې د افغانستان په څلور د شولایتونو کې وزارت سوتنه پختل شوې دي. د افغانستان لاندو مهم خبرونه هم دومره ول د سیمې او نړۍ خبرونه از ما همکارې فرشتي جلال زئی چمتو کړې دي.
د اروپا د امنیت او همکاري سازمان غړي نن د جرمني په همبورګ ښار کې خپل کلنۍ غونډه پیلوي چې زیات تمرکز به په سوریه کې پر روان بحران او د اوکراین پر امنیت وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر د دې دورځنۍ غونډې تر پیل مخکې پر روسیه غږ وکړ چې په اروپا کې د کړکېچ له کمېدو سره مرسته او په سوریه کې د بشري مرستو لپاره د اوربند له ټینګېدو سره کومک وکړي. د جرمني خارجه وزارت وایي چې شتاین مایر پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په کتنه کې د سوریې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. لاوروف همدارس په همبورګ کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي او په سوریه کې د وضعیت پر خرابوالي خبرې ورسره کړې دي. د سوریه او روسیه مشرانو پرون د اوربان لپاره د بشار لسد رژیم د مخالفو وسلوالو او غربي دولتونو د غوښتنه رد کړه چې باید هلته پوځي حرکتونه ودرول سي او د هلب د نیولو لپاره د پوځي عملیاتو پر دوام ټینګار وکړ. د سوریه ولسمشر بشار الاسد له رسنیو سره په مرکو کې د خپلواکو چارونکو او خبري سرچینو رپورټونه تکرار کړي چې وایي حکومتي ځواکونه په بشپړ ډول د حلب ښار نیولو ته نږدې شوي دي. حلب په سوریه کې د جګړې تر پیل مخکې د دې هیواد له ډیرو ګڼمیشتو ښارونو ګڼل سوی و او له څو کلونو راهیسې د رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې و چې په بشپړ ډول د دغه ښار نیول به په سوریه کې د شپږ کلنې جګړې مخ بدل کړي. د رژیم مخالفو ډلو ویلي چې شپږو غربي قدرتونو په حلب کې د اوربند ټینګېدو غوښتنه کړې او هلته یې د بشري بحران د پیښېدو ږغ پورته کړی دی. د امریکا متحدو ایالاتو، برېټانیا، جرمني، فرانسې، ایټالیا او کاناډا په یوه ګډه اعلامیه کې د بشار الاسد رژیم او د مسکو حکومت په حلب کې د بشري مرستو اړتیا ته د بې پروایۍ له امله غندلي دي. خو بشار الاسد او مسکو ویلي چې پر اوربند تر غور مخکې باید ټول وسلوال له حلبه ووزي. په حلب کې د رژیم د مخالفو ملیشو تر واک لاندې سیمو کې لا هم زرګونو ملکي کسان میشتي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن پر ایران، سعودي عربستان او د منځني ختیځ پر یو شمېر نورو هیوادونو تور پورې کړی چې په نیابتي جګړه کې سره ښکېل سوي دي. د برېټانیا ګارډین ورځپاڼې پرون په روم کې د هغه کنفرانس یوه ویډیو خپره کړه چې بورس جانسن پکې ویلي چې یو شمېر سیاستوال خپلو سیاسي اهدافو ته د رسېدو لپاره له مذهبه ناوړه کار اخلي او د یو مذهب له مختلفو څانګو سره لوبې کوي. جانسن ویلي چې په منځني ختیځ کې داسې یو پیاوړی شخصیت یا شخصیتونه نشته چې د شیعه او سنی اسلام ترمنځ پر اختلافونو تیر سي او د ملي مسالې لپاره خپل خلک سره رایو ځای کړي. د دې ویډیو تر خپرېدو مخکې د برېټانیا صدراعظم تریزا می ویلي و چې هغه ګواښ چې د ایران له لورې منځني ختیځ ته پېښېدلی سي څرګند دی او د مخنیوي لپاره به یې د خلیج له هیوادونو سره کار کوي. د پاکستان د نړیوال هوایی چلند پی آی ای چارواکي وایي هغه پیلوټ چې پرون یې الوتکې سقوط وکړ، د الوتکې د سقوط څخه مخکې د پرواز د کنټرول ادارې ته خبر ورکړی و. د پی آی ای مشر اعظم سیګل ویلي چې د الوتکې پیلوټ د الوتکې تر سقوط مخکې او د پرواز د ادارې له مرکز سره د ارتباط له بایللو مخکې تلیفون کړی و او د یو ماشین د خرابېدو خبرې ورکړی و. د پاکستان د نړیوال هوایی چلند الوتکې پرون له چتراله د اسلام آباد پر لور د پرواز پر مهال په خیبر پښتونخوا کې سقوط وکړ چې اووه څلوېښت تنه پکې مړه شوه. د پی آی ای مشر اعظم سیګل پرون په اسلام آباد کې وویل په دې پېښه کې هیڅوک ژوندي نه دي پاتې سوي، ټول مسافر او د الوتکې کارکوونکي مړه سوي دي. د سیګل په وینا د پېښې په اړه څېړنې روانې دي، خو د ویلي چې الوتکه تر پرواز مخکې روغه وه او د پرواز د معلوماتو د ثبت ماشین هم موندل سوی دی. د چارواکو په وینا د پیش د قربانیانو جسدونه د ډي این ا معاینې او پیژندلګلوۍ لپاره روغتونونو ته لېږدول سوي دي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د اقلیمي بدلونونو په اړه د براک اوباما د ادارې د پروګرامونو ستر منتقد سکاټ پرویډ د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د مشرۍ لپاره وټاکي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دوستانو د دې خبرونې د سر موضوع دا چې د پګواش نړیواله موسسه له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د یوې هڅې په توګه راتلونکې سه شنبه یو شمېر سیاسي مشران او پخواني جهادي مشران راټولوي. د دې موسسې مشر وایي
نو په ګواښ غواړي چې د اکثر افغانانو نظریه په دې کې واخلي. وروسته پروفیسر پاولو بیا د طالبانو د رهبري شورا د غړي او هم په دوه هڅې کې هغوی سیاسي کمیسیون سره دغه نظریات شریکوي.
د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د ناټو د لا زیاتو مرستو د جلبولو لپاره په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو پر وستو ټینګار کوي. ولسمشر اشرف غنی د دارالامان ماڼۍ بیا رغونه مهمه بولي او وایي د ماڼۍ به ډېر ژر ترمیم او د یو لوی موزیم په توګه به وکارول سي.
امید است که در کوتاه‌ترین مدت پس این بنای تاریخی به حیث یک مرکز اساسی مهمان نوازی مهمانان عالی رتبه خارجی اما مخصوصا یک موزیم ملی ما در آینده عرضه اندام کنند.
په همدې یو ساعت کې به اروپا ته د هغو افغان ځوانانو ستونزې هم واوري چې له کورنیو پرته ورغلي دي او د بېلابېلو جرمونو په تړاو نیول سوي دي. په دوهمه نیمایي کې د سپورت او کور کلي دوه اونیز پروګرامونه لرو، اورېدو ته راسره پاتې سئ. زموږ غلا اسد یې راډیو اوري. دوستانو د پګواش نړیوال مساوي چې د وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې د ترنګوالي په اړه راتلونکي اونۍ د افغان سیاسي څیرو او پخوانیو جهادي مشرانو په ګډون په کابل کې غونډه جوړوي. په افغانستان کې د دغې موسې مسؤول خلیل الله صافي نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سره د روغې جوړې په اړه د طالبانو او افغان چارواکو نظرونه راټول کړي دي او په دې اړه د ځینو افغان مشرانو بحث ته هم اړتیا سته. د سولې علي شورا هم د داسې هڅو هرکلی کوي او هیله لري چې د سولې په اړه د ځینو موجوده اختلافونو په ختمولو کې دا غونډه مهمه ثابته سي. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د پګواش نړیواله موسسه چې ډیر کله د وسلوالو طالبانو او افغان څېړونکو او ځینو چارواکو ترمنځ د غیر رسمي خبرو کوربه وه، دا ځل یې د سولې په اړه خبرو اترو ته په کابل کې زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د پګواش موسسې مسؤل خلیل الله صافي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روغې جوړې د هڅو په دوام یې د راتلونکي سه شنبې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې تابع نیولې ده. نوموړی وایي چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر سیاسي او پخواني جهادي مشران دعوت کړي تر څو د سولې او اوربند څرنګوالي په اړه واحد نظر رامنځته شي.
پګواش کوم د پنځلس مادو مشتمل د سولې په اړه هوکلی په اړه ابتدایي مواد تهیه کړی دي. په دوحه کې طالبان سره دا شریک شوي دي، څو مشتره په دې خوا افغان دولت سره شریک شوي دي. نو پګواش غواړي چې د اکثره افغانانو نظریه په دې کې واخلي او غواړي چې دا د نورو سیاسي مشرانو سره شریک شي او د دوی واحد نظر واخلي. او د وروسته پروفیسر پاولو بیا د طالبانو د رهبری شورا د غړي او هم په دوحه کې د هغوی سیاسي کمیسیون سره دغه نظریات شریکوي.
ښاغلی صافی ته مخې چې عبدالرب رسول سیاف، یونس قانوني، انوار الحق احادي، غیرت بهیر، اسماعیل خان، کریم خلیلی د ملي امنیت ریاست پخواني مشران او ګڼ شمېر نورې څېرې به په دې غونډه کې د طالبانو سره د دې موسسې د 19 ماده ایز پلان په څرنګوالي ښه بحثونه ولري. هغه وایي چې په دې پلان کې د اوربند په یو شمېر سیمو کې د طالبانو پر حاکمیت د بهرنیو ځواکونو په څرنګه تدریجي وتلو، د اساسي قانون د تعدیل په نظام کې د ټولو خواوو په عادلانه ګډون، د بندیانو په تبادلې د تور لیست څخه د طالبانو نومونه وتلو او ګڼو نورو موضوعاتو ته اشاره شوې چې لا بحث ته اړتیا لري. د پګواش نړیواله موسسه په 1950 میلادي کال کې رامنځته شوې او په بیلابیلو هیوادونو کې د روغې جوړې د غیر رسمي خبرو زمینه برابره کړې. د موسسې د 2011 کال رئیس د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د زمینو مساعدولو په دې اړه د ښکېلو خواوو او افغانانو نظرونه اخیستلو په برخه کې هم په قطر، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې څو ناستې جوړې کړي. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یاردي هڅو ته په کتو هیله ښیي چې د افغان سیاسي څیرو سره دا ناسته د سولې څرنګوالي په اړه د نظر اختلافونه له منځه یوسي.
انشاءالله امیدوار یو چې یعنی ځینې اختلافونه د نظر چې موجود وي هغه په دا پروسه کې شامل نشي.
ښاغلی قاسم یاروی چې د سولې عالي شورا د ټولو هغو رسمي او غیر رسمي هڅو چې هدف یې په افغانستان کې د سولې راوستل وي هرکلی کوي. د پګواش نړیوالې موسسې مسؤلین وایي چې د روغې جوړې په اړه دا مهال د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په 80% مواردو د نظر اتفاق راغلی، خو دا لا کار ته اړتیا لري. طالبانو بیا لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د سولې د پروسې یو څارونکی یوسف همت وایي چې د سولې په اړه هر ډول هڅې د ستایلو وړ دي، خو وایي چې په څو ډلو د طالبانو ویش دا پروسه یو څه سخته کړې ده.
زموږ اخلا ازادي راډیو اوري کله وي خو له طالبانو سره د سولې خبرو د بیا پیلېدو هڅه کیږي، بل خوا د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون بیا پر افغان حکومت ټینګار کوي چې د نړیوالو په ځانګړي ډول د ناټو د لا زیاتو مرستو د جلبولو لپاره په ادارو کې ژور اصلاحات رامنځته کړي. د دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په دولتي ادارو کې پراخ فساد او مدیریت ضعیف دی او چې په تېرو 15 کلونو کې له دغه هیواد سره ترسره شوي په سمه توګه نه دي پکښ لګول شوی، خو افغان حکومت بیا وایي چې له نړیوالو د شوي ژمنې پر اساس په ادارو کې اصلاحات راغلي او دغه لړۍ دوام لري. په دې اړه عبدالله هرنزی رپورټ لري.
د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د اصلاحاتو لپاره له نړیوالو سره پر خپلو کړو ژمنو په بشپړ ډول عمل وکړي. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړي صالح محمد صالح د پنځشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیرو دوو کلونو کې د ملي یووالي حکومت د اصلاحاتو لپاره یوازې نمایشي کارونه کړي او څرنګه چې د افغان ملت او نړیوالو تمه وه د اصلاحاتو او فساد سره د مبارزې په برخه کې کار نه دی شوی. ښاغلی صالح وایي د موازي بنسټونو جوړول خپل فساد ته زمینه برابروي او د اصلاحاتو مخه نیسي.
سپانه په دې 15 کالو کې کم کومکونه چې خارجي هیوادونو خاص کر ناتو یا امریکایانو کړیو یا دنیاوالو کړیو هغه په مناسب ځای کې مصرف نشو، هغه څه چې لازم ده او د خلکو غوښتنه ده فساد تر اوسه پورې ورته شوی نه دی. ولی موږ امیدوارې چې د خپلو کارونو د شعار په ځای باندې عملي جامې خپل او د فساد پر ورکولو لپاره ورواغوندي او وکول شي چې هم د نړیوالو ته قناعت ورکړي، بلکې د افغانستان ولس هم په دې قانع شي. ښه خبره دا ده چې اصلاحاتو لپاره باید قانون تطبیق شي.
د چهارشنبه پر ورځ د افغانستان په اړه بروکسل کې د ناټو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې هم د افغانستان په ادارو کې د اصلاحاتو پر راوستلو ټینګار شوی. په دغه ناسته کې د ناټو عمومي منشي یانس ټوټنبرګ ویلي چې په افغانستان کې د اصلاحاتو راوستل نه یوازې د افغان حکومت لپاره، بلکې د هغو هیوادونو لپاره هم مهم دي چې د قاطع ماموریت په چوکاټ کې له دغه هیواد سره مرستې کوي. له دې مخکې د اکتوبر میاشتې په 14 او 15 نیټه د بروکسل په ناسته کې شاوخوا 70 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو تر راتلونکو 4 کلونو پورې د 15.2 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه کړې، خو دغه مرستې پر یو شمېر غوښتنو مشروطې کړې دي. له فساد سره مبارزه په عدلي او قضایي بنسټونو کې اصلاحات، د بشري حقونو خوندیتوب، په انتخاباتي برخه کې هر اړخیز اصلاحات، د ښځو د حقونو خوندیتوب، ښه حکومتولي، د قانون حاکمیت او ځینې نورې هغه غوښتنې دي چې نړیواله ټولنه یې له افغانستان سره د مرستو په بدل کې د پوره کېدو تمه لري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم په دفاعي بنسټونو کې د فساد له موجودیت اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې د افغانستان د دفاع وزارت په اکمالاتي سیستم کې فساد او غفلت د دې سبب شوی چې پوځي اډو کې افغان سرتیرو ته اوبه، غذا او جنگي تجهیزات ونه رسیږي. پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل بیا افغان حکومت د اصلاحاتو په راوستلو کې ناتوان بولي او په امنیتي بنسټونو کې د پراخ فساد له شتوالي اندېښنه ښیي.
ناتو په دې خبره ډېر ښه پوهېږي. هم لپاره دې چې د خپلو خلکو ته مې یو نوی قناعت ورکړه چې دوی لوغونه پیسې البته ټولوي، د هغو پیسو باندې افغانستان سره کومه پیسې راده، موږ خو په دې شرطونه دلته به اصلاحات راځي، دلته به نه فساد ادارې ورکېږي، دلته به رشوت ورکېږي، دلته به پاره حل لیکوال ته سپارل کېږي. دا خبرې بېخي فرمول کېږي او په رښتیا خبره چې سره وکړو، د دې اصلاحاتو د دې حکومت کې ناممکنه ده.
خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت بیا وایي چې له افغان ملت او نړیوالو سره پر خپلو کړو ژمنو ولاړ دی او د عملي کولو لپاره یې د پام وړ اقدامات هم شوي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د ژمنو پر اساس باندې په مختلفو برخو کې اصلاحات راوستلي او لا هم دغه لړۍ روانه ده. په عدلي او قضایي سیستم کې په بشپړ ډول باندې اصلاحات پلي شوي. وزارتخانو ټول قراردادونه د ملي تدارکاتو د ادارې له لارې په شفاف او رڼه ډول باندې ترسره کیږي. د افغانستان په دفاع وزارت کې اصلاحات په بشپړ ډول باندې پلي شوي. د نورو ادارو د سمون او په هغو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره حکومت شمن دی او دا
د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات بل هغه ستونزه ده چې په افغانستان کې د اصلاحاتو مخنیولې. د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازي ویلي چې د سیاسي فساد له مهارولو پرته په افغانستان کې اصلاحات ناممکن دي. د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون وایي کچېرې افغان حکومت قانون پر ټولو یو ډول پلي کړي او د زورواکۍ مخه ونیسي، اصلاحاتو ته به لاره هواره شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او کچیر انټرنیټ لري نو کولی سي ازادي راډیو پر انټرنیټ هم اوري، پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تاریخي او لرغونو ودانیو بیا رغونه مهمه ده او په دې برخه کې به د پام وړ کارونه ترسره شي. ښاغلی غنی نن د دارالامان په ماڼۍ کې د شاري پراختیا د عالی شورا په 15 غونډه کې دا خبره کړې ده. وایي چې فرهنګي او تاریخي ویاړونه باید له پامه ونه غورځول شي. نسیم شفق په دې اړه نور جزئیات راکوي.
ولسمشر غنی وایي چې د خپل فرهنګ له پام کې نیولو پرته ژوند کول سختي او باید ټول افغانان ځانونه د فرهنګي او تاریخي ارزښتونو خاوندان وبولي. محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په دارالامان ماڼۍ کې د خاري پراختیا د عالی شورا په 15 غونډه کې وویل چې په راتلونکي کې د کورنۍ او بهرنی توریزم صنعت په تاریخي او فرهنګي ارزښتونو ولاړ دی او باید دا موضوع له پامه ونه غورځول شي. د ښاغلي غنی په خبره د فرهنګي او تاریخي اماکنو د بیا رغونې په برخه کې باید لرغونو ارزښتونو ته پام او کارونه په اساسي ډول ترسره شي. دایوی دا پانګه اچونه ده او څو آباد لرونکي پانګه اچونه ده چې یو بودی زمونږ د ځوان نسل ارتباط له تیر نسل سره خي. هغه تیر نسل چې واقعیا ویاړونه رامنځته کړي او ویاړونه پریږدي، بلدا چې دا راتلونکي نګره ده. د افغانستان ولسمشر د دارالامان ماڼۍ د بیا رغونې د کاري بهیر لومړی برخه چې پای ته رسیدلې هم وسرله او په دې برخه کې د ترسره شویو کارونو ستاینه وکړه. د دارالامان ماڼۍ د بیا رغونې لپاره 14 میلیونه ډالر ځانګړي شوي او کار یې د روان لمریز کال په جوزا میاشت کې پیل شو چې د 100 تنو انجینرانو له ډلې نه 15 نجونې دي. د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت وایي چې تر دې وړاندې په کابل ښار کې د تیمورشاه او بابر د مقبرو کار د آغا خان د بنسټ لخوا بشپړ شوی او په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د فرهنګي او تاریخي ودانیو د ترمیم ابتدایي کارونه دوام لري. د هرات جامع جومات او په دې ولایت کې ځینې نور تاریخي اماکن په مزار شریف کې روضه مبارکه، په جلال آباد کې د شاه امان الله مقبره، په کابل کې د عیدګاه او پرخیشتي تاریخي جوماتونه، د تاج بیګ ماڼۍ او د سردار محمد داود خان مقبره هغه پروژې دي چې د افغان حکومت لخوا مهم بلل کیږي. ښاغلی غنی هم وایي چې په بیلابیلو برخو کې به د فرهنګي او تاریخي ودانیو کارونه ترسره کیږي.
پروسه افغان شموله
دی. وایي دا پروسه افغانستان شموله ده او کابل او لوی ښارونو پورې نه ده محدوده. موږ به په تدریج او اصولي ډول په ټولو سیمو کې اقدام کوو. موږ باید لرغوني آثار تثبیت کړو، ویرغوو، ترمیم کړو او له ټولو نه مهمه یې څارنه او ساتنه ده. دارالامان ماڼۍ چې په خوا پکې حتی د کابینې او ملي شورا غونډې ترسره شوي، دې ته ورته ځینې نورې تاریخي او فرهنګي ودانۍ په تیرو جنګونو کې سختې زیانمنې شوي او ترمیم ته جدي اړتیا لري. ولسمشر غني هم وایي چې د داخلي عوایدو له زیاتېدو سره به په بیلابیلو ولایتونو کې د بالاحصارونو په ګډون ټولې فرهنګي او تاریخي ودانۍ د لرغونتیا د اصل په پام کې نیولو سره بیا ورغول شي. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
له نسیم شفق څخه په مننې سره لنه کمرغه دوستانو د اصل په افغانستان کې مثبت خبرونه ډیر لرو. یو هم دا دی چې د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ چارواکي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفینو اجازه ورکړي چې په سیمه کې ټول تړل شوي ښوونځي د بیرته پرانستل سي. په همدې حال کې د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي د دې اقدام ستاینه کړې او وایي چې په دغې ولسوالۍ کې به 15 نور ښوونځي هم پرانیزي. د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ یو ناامنه سیمه ده چې تقریبا 90% برخه یې د دولت وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. احمد شاه فطرت نور جزئیات راکوي.
د دولت وسلوالو مخالفانو په رسمي ډول د فراه په بکوا ولسوالۍ کې د ښوونځیو د پرانیستلو اعلان کړی دی. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ ولسوال غوثالدین وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولسوالۍ کې مشران او د سیمې اوسیدونکو ته ویلي دي چې ټول ښوونځي دې پرانیزي. د ولسوال په خبره که څه هم دې کار د سیمې خلک د ولسوالۍ مقام خوش کړی، خو بیا هم په دغه ولسوالۍ کې د پوهنې په برخه کې ډېرې ستونزې پرتې دي چې باید حل شي. ولسوال وایي چې په ټوله ولسوالۍ کې یو ابتدایي ښوونځی په یوه جومات کې شتون لري چې دا په هېڅ وجه دوی ته د زغملو وړ نه دی.
دا یو کال مخته مثلا د طالبانو د مکتبونو ټول ښوونځي بند کړي دي. اوس هغو موږ ته دا اجازه ورکړي ټول ولسته د بکوا 400 کلي دي. اوس موږ 14 مکتب لرو. په دې 14 مکتب کې یو دانه معلم رسمي لرو، دا نور ټول دغه دي. نو موږ دغه خصوص دغه کړي والي صاحب ته تللو، والي صاحب راته وري کې راته امضا کړي دي، د ولایتي شورا راته امضا کړي چې موږ دا ستون بلو چې زه د فروش کال د اول تا د یو څه په اول ما ته راکړي مکتبونه.
په همدې حال کې د فراه ولایت د پوهنې رئیس انجینر محمد صابر فاروقي د ښوونځیو څخه د وسلوالو طالبانو ملاتړ څخه هرکلی کوي، خو دا مني چې په بکوا ولسوالۍ کې د پوهنې بهیر ډېرې ستونزې لري. د پوهنې رئیس وایي چې هیله من دی دې اقدام سره په دغه ولسوالۍ کې د پوهنې وضعیت ښه والی ومومي.
زه بېحده خوشحاله سوم چې په بکوا کې په 15 کالو کې متاسفانه د معرف په اړخ کې ډېر انکشاف نه دی راغلی. فقط هغه یو محلي صنف ده او په مسجد کې درس وایي او موږ هم پر هغه اتفاق دا د معرف معیارونه قطعا
د فراه ولایت د پوهنې رئیس همداشان وایي که د بکوا ولسوالۍ مشران او خلک ورسره مرسته وکړي نو دوی چمتو دي تر څو هلته 15 نور ښوونځي پرانیزي او په دې توګه نور په بکوا کې د پوهنې وضعیت له دې ناورین څخه وباسي.
15 هم نوي مختص مکتبونه یعنې په بکوا کې فعال کیږي. که بکویان دوی خلک وسوي هغه مشران سپین ږیري علما په بکوا کې دغه کوچني پروګرامونه چې 15 په محلي مکاتب ده دا کامیاب یعنې موږ به نور انکشاف بکوا ته ورکړو چې بکوا کې کتل انکشاف نه دی راغلی
متاسفانه. د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې 9 ښوونځي موجود و چې اوس یې یوازې یو به پرانیستی او یو ښوونکی هم لري. اړوند کارپن وایي چې دولت وسلوالو مخالفانو ژمنه د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې کولی شي چې په راتلونکي کې بکوا په سوکاله او زرغونه سیمه بدله کړي.
په دی وروسی وکي په اروپا کې د هغو افغان ځوانانو لخوا چې په کم عمرونو کې اروپا ته راغلي دي د جرمونو پیښې زیاته سوي دي. په اروپا کې د بې سرپرسته کم عمر افغان کډوالو پر ستونزو اجمل ان دغه تفصیلي راپور چمتو کړی دی چې په ګټه اورو.
اروپا په افغانستان کې د ګڼو کورنیو او د دوی د ځوانانو لپاره د خوبونو او خیالونو یو جزیره ښکاري، خو هغه ځوانانو ته چې د مرګ او ژوند ترمنځ په سختو لارو بیلابیل اروپایي هیوادونو ته رسیدلي، اوس د خوبونو دا ټاپو تر هغه دلدل کم نه دی چې پکې د دوی د ډوبېدو او ورکېدو خطر شته. د سویډن چارواکو د چهارشنبې په ورځ ویل 15 تنه افغان زلمکیانې پر یو بل کم عمر افغان هلک د جنسي تیری په تور نیولی. تر دې وونه مخکې په جرمني کې پولیسو وویل یو ځوان چې افغان دی پر یوې جرمنۍ نجلۍ جنسي تیری کړی وروسته یې وژلې. داسې ګڼې نورې جنایي او جرمي پیښې هم د اروپا او بیلابیلو هیوادونو پولیسو ثبت کړي چې پکې بې سرپرسته کم عمره افغان زلمکیان ښکیل دي. په یونان کې خوان رسنیو د دوی په اړه د فحاشۍ رپورټونه خپاره کړي. په اروپا کې میش کډوال ځوانان او یو شمېر افغان فعالان وایي په کم عمر کې داسې یوې پرانیستې ټولنې ته له سرپرست پرته د کم عمره ځوانانو استول هم د دې ځوانانو لپاره، هم د دوی د کورنیو لپاره، او هم د دوی د کوربه هیوادونو د خلکو لپاره په یو سرخوږی بدل شوي. برالی یو اروپا میشتی افغان دی، دا وایي له ګڼو داسې کم عمره ځوانانو سره یې کتلي چې کورنۍ اروپا ته راستولي خو بیرته ترې نه دی خبر شي د دوی دا ځوانان په کومو چارو بوخت دي.
له داسې یوې ټولنې نه راغلي چې هلته قیدونه، هلته بندیزونه، هلته نور شیان ډېر زیات وو. کله چې دوی دلته راځي دوی له ریښي داسې یو حالت سره مخ شوي دي چې کله یې فکر هم نه وکړي، خیال هم نه وکړي. اکثرو د خپلو مرستیالان چې دوی دولت ته تاکي له دوی سره یا د نورو سره زور زیاتی یا مثلا په هغوی باندې جنسي تیری یا بالاخره هغوی سره په نور چاقو باندې وهل یا وژل یا قتل کول داسې پیښي.
یو 14 کلن زلمکی چې اصلا د ننګرهار ولایت دی او یو کال کېږي چې جرمني ته رسېدلی راته وویل د اروپا په اړه یې اورېدلی و خو نه پوهېده چې له دومره ډېرو ستونزو سره به پکې مخ شي. هغه په خپل شاوخوا کې د ده په شان د نورو ځوانانو په اړه راته وویل
الکان واړه دي نو فکرونه خام دي، هغه هر کار کوي. دلته زیاتره الکان چې خپل د اقل دومره مجبور شي زیاتره الکان د خپل لاسونه غوسوي، یعنی ځان لاس غوسوي چې دا فکر بل طرف ته لاړ شي، اما نه کیږي. نو ژوند ډیر سخت ورته
دی. افغان زلمکی چې د ده د عمر کموالي ته په پام نوم ناخلو راته وویل چې په کم عمر کې له کورنۍ لرې کېدل او په یوې ناشنا ټولنه کې ځان ته ځای پیدا کول د ده لپاره ستونزمن دي او له ډېر روحي فشار سره یې مخ کړی. د نوموړي په وینا د ده پر ځینو ملګرو روحي فشار دومره زیاتېږي چې دوی خپله په پاکي او چړو ځانونه ټپي کوي او یا نور ټپي کوي. روغتیایي کارکوونکي وایي ځان ټپي کول په ځوانانو کې یوه جدي رواني ستونزه ده چې جدي روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري. خان صفه چې دا یې اصلي نوم نه دی او 19 کلن ځوان دی، دا یو کال کېږي چې د کاپیسا له تګاب څخه بلجیم ته راغلی او دغلته په یو کم کې اوسېږي. نوموړي راته وویل له کوره په کم عمر کې لرې تګ او یواځېوالی خپله تر ټولو جدي ستونزه ده. دی وایي په تګاب کې د نامنویو له کبله اړ شو چې د اروپا مخه وکړي. ده وویل چې ګڼ ملګري په رواني ناروغۍ اخته دي او له همدې کبله یې ناسمو کارونو ته مخه کړي.
زندگی خپل ژوند په اړه باندې فکر نه لري، نو ځکه د دې مشکلاتو له امله دا خبرې هم جوړېږي لکه جنګونه کوي، نو یو بل کار کوي، غیر قانوني کار کوي.
د ده په وینا په اروپا کې ازادي ده، که له یوې خوا نو راغلو ځوانانو ته د زده کړو شرایط شته، نو له بلې خوا د بدعملۍ لارې چارې هم په اسانۍ موندلی شي چې کم عمره ځوانان ډېر کله د زده کړو پر ځای بدعملۍ ته مخه کوي. په سویډن کې میشت افغان خون کې احمد ګل اندړ چې له همدې ځوانانو سره کار کوي راته وویل په اصل کې اروپا ته په وروستیو کې راغلي کم عمره ځوانان ډېر یې له هغه ځایه د کومې جدي ستونزې نه، بلکې په هغه خیالي نړۍ پسې راغلي چې دوی ته خلکو په درواغ انځور کړي.
دا کارونه چې څوک کوي دا خلک چې د عیشرت لپاره راغلي دي، عیش او عشرت پاتې راغلي دي، غواړي چې اروپا له دغه ارامه ژوند نه استفاده وکړي، خو برعکس دوی پوه شوي نه دي. دوی ځوانان دي هغه منفي جهتو ته ډېر زر منډه کوي، مثبت اړخونه چې هغه تعلیم د تحصیل د آرامه ژوند هغو ته هېڅ توجه نه کوي.
جرمني ته له ننګرهاره کډوال شوي 14 کلن زلمکی راته وویل اوس فکر کوي چې د ده لپاره مناسبه نه وه چې په دې کم عمر کې په یوازې سر په داسې اوږده سفر وتلی وی. هغه نورو کورنیو ته هم سپارښتنه کوي چې خپل کم عمره ځوانان دي په داسې ستونزمن سفر نه استي.
په دې عمر کې یو ته یو وړوکی ماشوم راواله په دې عمر کې تی ولېږه، یا یو وړوکی ماشوم ته یو تازه په دې زینو باندې وخی، هغه کولی شي وړوکی ماشوم یې کولی شي نه. نو په دې عمر کې یو ماشوم هیڅ شی هم نشي کولی چې هغې ته ګټه وکړي، هغې ته یو کار وکړي. هغه یعنی دا ماشوم چا خبره دی باندې پتنګ راغلی ده کور کې کدا لېږي، ځکه چې دلته دا هلک هیڅ کار نشي کولی.
هغه کورنۍ چې اروپا ته خپل کموم رسوانان د دې لپاره استوي چې بیرته بل خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. احمد ګل اندړی پاړه وای دا چې کومو کموم رسوانانو سره مخ شوه ډېری آن لسان سره مرسته نشي کولای، نو دا خو بیخي ناممکنه ده چې ووایو دوی به له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي. هغه تنکی ځوانان چې اروپا ته راغلي او اوس دغلته له ډېرو ستونزو سره مخ دي او همدارنګه په اروپا کې افغان فعالان په افغانستان کې له کورنیو غواړي چې خپل ماشومان د پلوی لاس نه پردي کوي، بلکې له ځان سره دې په وطن کې وساتي او د خپلو مشرانو له سالمې روزنې څخه دې نه بې برخې کوي.
په اروپا کې مو د کم عمر افغان کډوالو ستونزې واورېدې. 2:30 سوې فرشته جلازې په سټوډیو کې د خبرونو لنډیز راوړوي.
د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون وایي حکومت باید د نړیوالو او په ځانګړي ډول د ناټو تړون د لا زیاتو مرستو د ترلاسه کولو لپاره په ادارو کې اصلاحات رامنځته کړي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خپله غونډه تازه پای ته رسولې ده. د پګواش په نوم نړیواله موسسه به راتلونکې اونۍ په کابل کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو په اړه غونډه وکړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان غړي نن د جرمني په همبورګ ښار کې خپله کلنۍ غونډه پیلوي چې زیات تمرکز به یې په سوریه کې پر روان بحران او د اوکراین پر امنیت وي. د سوریې او روسیې مشرانو په حلب کې د اوربند لپاره د رژیم د مخالفو وسلوالو او غربي دولتونو غوښتنه رد کړه او د دې ښار د نیولو لپاره د پوځي عملیاتو پر دوام یې ټینګار وکړ. او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن پر ایران، سعودي عربستان او د منځني ختیځ پر یو شمېر نورو هیوادونو تور پورې کړی چې په نیابتي جګړه کې ښکیل دي.
او سم اقتصادي خبرونه له نجیب زمان څخه خبرو.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي له خصوصي سکتور سره د عامه خصوصي مشارکت ادارې لاري غواړي په هیواد کې د پانګونې، سوداګرۍ او اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې ګډ کار وکړي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي رادیو ته ویل چې د مالیه وزیر اکلیل حکیمی د عامه خصوصي مشارکت ادارې د پروګرامونو په برخه کې د تخنیکی او تخصصي همکاریو د جلبولو په هدف تیر ورځ د نړیوال بانک او IFC یا د مالیه همکاریو نړیوال ادارې له مشرانو سره هم وکتل.
هدف دا ده چې موږ د خصوصي سکتور سره له نږدې څخه کار وکړو په بیلابیلو برخو کې چې پانګونه کیږي د خصوصي سکتور تر څنګ ودرېږو. د افغانستان حکومت او خصوصي سکتور مشترکاً په یو برخه کې پانګونه وکړي، پروژې او ملي برنامې تطبیق کړي.
شغلی عبدالرحیم زیاتوی د پانګونې او سوداګرۍ په برخه کې د خصوصي سکتور او حکومت ترمنځ ګډ کار به په کم وخت کې په ښه کیفیت د پروژو عملي کولو او کارموندنې ته زمینه برابر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې نن د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې په مرسته په کندهار کې یو غونډه جوړیږي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه غونډه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزو اړیکو د کمرنګ کېدو د عواملو د څېړلو په هدف جوړیږي. شغلی الکوزی وایي چې د پاکستان سره ترنګلي اقتصادي اړیکې د دې لامل کېږي چې په دواړو هیوادونو کې سوداګر زیانمن سي. نوموړی وایي په تیرو کلونو له پاکستان سره د سوداګری سطح 2.5 میلیارد ډالر ته رسیده، خو اوس مهال 1.5 میلیارد ډالر ته راکم شوې ده. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده بی په دې ډول دي: یو بوجي پاکستاني اوړه په 1,200 افغانۍ او یو بوجي قزاقي اوړه هم په ورته بیه پلورل کیږي. یو 50 کیلوی بوجي بوره په 2,300 افغانۍ او یو 23.5 کیلوی بوجي وریجي په 1,550 افغانۍ. 14 لیټر غوړي په 1,500 افغانۍ. نن په کابل کې 1 لیټر پټرول تیل په 40 او 1 لیټر ډیزل تیل هم په ورته بیه پلورل کیږي. د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ/پوله، یو ایرو 1.40 افغانۍ/پوله، یو انګلیسي پاوند 3.3 افغانۍ/پوله، زر ایراني تومان 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 5.42 افغانۍ.
او یو وروستی مطلب مو دا چې د پاکستان د هوایي شرکت چارواکي وایي د چهارشنبه پر ورځ د خیبر پښتونخوا له چترال څخه پلازمینې اسلام آباد ته تلونکي الوتکه د خیبر پښتونخوا صوبې د ابتاباد په یوه غرنۍ سیمه کې نسکوره سوې ده چې لږ تر لږه 20 کسان ټولو پکې مړه سوي دي. د دې پېښې تفصیل زبی شفق راکوي.
د پاکستان د هوایي شرکت د ادارې پیایي چارواکي وایي چې دغه شرکت د یوې الوتکې د رالوېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 20 کسان مړه شوي دي. د پی آی شرکت د چارواکو په خبره د غالو تکه د چهارشنبې په ورځ تر غرمې وروسته د خیبر پختونخوا له لرې پرتې غرنۍ سیمې چترال څخه اسلام آباد ته روانه وه چې د دغې صوبې د بټ آباد د حویلیه په غرنۍ سیمه کې رالوېدلې ده. د یاد شرکت د چارواکو په وینا دغه ای ټی آر 24 ډوله الوتکه له چترال نه د خیبر پختونخوا په وخت 3:30 بجې روانه شوې وه او ټاکل شوې وه چې 4:30 بجې اسلام آباد ته ورسیږي، خو اسلام آباد ته سیرمه یې بټ آباد سیمه کې له راډاره له درکه شوه چې بیا وروسته یې د لوېدو پخلی وشو. د پاکستان د هوایي شرکت د ادارې یو چارواکي عرفان الهي رسنیو سره په خبرو کې د الوتکې د لوېدو د پخلي تر څنګ وویل چې په دغه الوتکه کې 2 مسافر او د عملي 15 تنه سپارول چې ټول مړه شوي دي. نوموړی وایي چې مرستندوی ټیمونه د پیښې ځای ته رسېدلي او مړی د پیښې له ځایه تر راایستلو وروسته د بټ آباد ایوب میډیکل کمپلیکس ته وړي دي. د پیښې له ځایه راویستلې مړی مو د بټ آباد میډیکل کمپلیکس روغتون ته وړي او په سیمه کې مرستندویه او همداراز د الوتکې د تور باکس د موندلو عملیات پیل کړي، څو د الوتکې د لوېدو د دقیقې علت په اړه ترې معلومات او شواهد ترلاسه کړو. له بلې خوا د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې هم ویلي چې د پیښې ځای ته یې مرستندویه ټیمونه ورلیږلي او د مړو په راایستلو یې لاس پورې کړی دی. د دغې الوتکې د لوېدو د پیښې په وژل شوو کسانو کې 1.5 سړي، 9 ښځې او 2 ماشومان شامل دي چې په دغو کې 3 بهرني سیلانیان هم دي. سربیره پر دې په وژل شوو کسانو کې د پاکستان پخوانی پاپ سندرغاړی او اوسنی نعت ویونکی جنید جمشید، د هغه میرمن او همداشان د چترال یو جګپړی دولتي چارواکي ډیپټي کمشنر اسامه وړایچ هم شامل دي. د رسنیو د راپورونو له مخې جنید جمشید 2 ورځې وړاندې تبلیغ لپاره له یو تبلیغي جماعت سره یو ځای چترال ته تللی و. د پیښې ځینې عیني شاهدانو رسنیو ته ویل چې الوتکې د لوېدو پر مهال له غره سره له ټکرېدو سره سم اور واخیست او تور لوګي ترې پورته شوه. د پاکستان د هوایي شرکت چارواکي وایي چې د هېواد د پېژند پاڼې یا شناختي کارډونو د قومي ادارې نادرات د چارواکو یوه ډله د بټ آباد ایوب میډیکل کمپلیکس ته ورغلې، څو د الوتکې د لوېدو په پېښه کې د مړو شوو کسانو بایومیټریک پېژندګلوي وکړي او مړی یې کورنیو ته وسپاري. له بلې خوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د پوځ مشر او ګڼو نورو سیاستوالو د الوتکې د رالوېدو په پېښه خواشیني څرګنده کړې او د وژل شوو کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې ده. په پاکستان کې د الوتکو د نسکورېدو لومړۍ پېښه نه ده، بلکې تر دې مخکې هم د دې هېواد په بېلابېلو سیمو کې الوتکې نسکورې شوي چې سلګونه کسان پکې وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې که څه هم د پاکستان د هوایي شرکت چارواکو لا تر دې دمه له چترال څخه اسلام آباد ته تلونکې الوتکې د لوېدو د لامل په اړه څه نه دي ویلي، خو په خبره یې چې د پېښې تحقیقات یې پیل کړي دي.
د نړۍ د لمریزي انرژۍ تر ټولو ستر برېښنا کوټ په سپتمبر میاشت کې په هند کې افتتاح شو. د دغه برېښنا کوټ له جوړېدو سره هند په نړۍ کې د لمریزي انرژۍ په دریم ستر هیواد بدل شو. د ساینس مجلې د راپور له مخې د برېښنا کوټ چې په 10 کیلومتر مربع مځکه کې جوړ شوی 648 میګاواټ برېښنا تولیدولی شي. هندیانو د تامل ناډو ایالت په کاموتی سیمه کې دغه برېښنا کوټ په 8 میاشتو کې په 625 میلیون ډالر لګښت جوړ کړ. تر دې پخوا د لمریزې انرژۍ تر ټولو ستر برېښنا کوټ په امریکا کې و چې 550 میګاواټ برېښنا یې تولیدوله. هند چې د صنعت د پرمختګ له کبله زیاتې انرژۍ ته اړتیا لري، هڅه کوي داسې انرژي زیاته تولید کړي چې چاپېریال ته لږ زیان لري. په تامل ناډو کې د دغه ستر برېښنا کوټ جوړېدو هند خپل دغه هدف ته یو ګام ورنږدې کړ. هند د نېشنل سولر مشن په نوم د پروژې په پیلولو تر 2022 میلادي کال پورې د 40 گیګاواټ لمریزې انرژي د تولیدولو هدف ټاکلی و، خو په 2015 میلادي کال کې خپل هدف لا پراخ کړ او ویل چې تر 2022 پورې به 100 گیګاواټ لمریزه برېښنا تولید کړي.
دوستانو مننه چې تر دې مهاله را سره وی. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.5 څپه خبرونه لري. اوس هم د دې خبرونه ورستي برخه ته رسیږو. سپورت او کور کلی دوه ونیس پروګرامونه دي، پر لپسې به یې واوري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د ورزش درنو مینوالو ستړي مشي،
د لوب له میدانه دغه ځانګړې خبرونه زما سبون کاکړ په کوربتو باوري په دغه ورزشي خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه په افغانستان کې د ورزش د غوره جایزې د پروسې په اړه مرکه
په یو میاشت کې تقریبا 143 کسانو نوملیکنه کړې وه او دغه نوملیکنې لړۍ د نومبر په میاشت کې پای ته ورسېده.
دا پروګرام په یوه برخه کې د سوک وهنې د ملي ټیم د یو لوبغاړي څخه اوري چې په خپل چپ لاس څنګه خپل سیالان له میدانه بهر کوي.
په چپ لاس باندې عریف باندې کنټرولوم، په ښي لاس باندې نکاوټ کوم. دغه زما چپ لاس ډېر خوندور دي او ډېر مزیدار دي او دغه چپ لاس مې ډېر مزیدار داسې وچتوم که زما عریف نه پوهېږي په کوم لاس باندې دا ما پسوکوي.
او په پای کې د اولمپیک کمیټې د انتخاباتو په تړاو د یو شمېر لوبغاړو نظر ناوړی
پکار دا دی چې داسې یو کس راشي چې دا زموږ فوټبال انشاءالله په ټول جهان کې ترقی وکړي.
نو موږ دا امید او تمه لرو چې انشاءالله داسې یو مشر زموږ راشي کنه چې مقصد زموږ دا سو یو ټیم دی چې دا مطلب مخ وړاندې لاړ شي.
د خبرونې په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له سهار ګل عامر زیز خواوري.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د تمریناتي لوبو او ځینو سیالیو په هدف متحده عرب امارات ته تللی. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې له تمریناتي لوبو وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د انګلستان له ټیم سره یو څلور ورځنی سیالي وکړي او د متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي ټیم سره به هم درې شل ورځې سیالي ترسره کړي. خغلی فضلی ویل چې دغه سیالي د کرکټ په نړیواله شورا کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د غړیتوب په هدف ترسره کیږي. نوموړی وایي چې دغه سیالي به د ډسمبر د 15 نیټې څخه د دغې میاشتې تر 30 پورې دوام وکړي. د تهران په تدارکاتي سیالیو کې د ګډون لپاره د افغانستان د دولتي او خصوصي پوهنتونونو لوبډلو چمتووالی دوام لري. د افغانستان د پوهنتونونو د ورزشي فدراسیون سکرتر جنرال وحید الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنتونونو ترمنځ د والیبال او فوټسال په دغو سیالیو کې به د نړۍ 160 هیوادونه ګډون وکړي. د ښاغلي حمیدی د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د ډسمبر په 11 پیلېږي. د جنوبي اسیا سیالیو کې د ګډون لپاره د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي لوبډلې تمریناتي کمپ په هند کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی ازادي راډیو ته ویل چې د دغه تمریناتي کمپ څخه هدف امریکا او اروپا کې د لوبغاړو همغږي ده. ښاغلی روفی ویل چې دغه سیالۍ به د جنوبي اسیا د هیوادونو په ګډون په هند کې د ډسمبر په 20 پیل شي او 15 ورځې به دوام وکړي. د نوموړي د معلوماتو له مخې دغه تمریناتي کمپ به 10 ورځې مخکې له سیالیو څخه پیل شي. او د افغانستان د ورزشي خبريالانو فدراسیون د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ورزشي برخې فعالانو ته د جایزې د ورکې یو پروګرام جوړ کړی دی. د دغه فدراسیون غړي شعیب دوست ازادي راډیو ته ویل چې په دغه پروسه کې به خلک ورزشي خبريالانو هغو ادارو ته چې د ورزش په برخه کې کار کړی وي او په افغانستان کې د ورزش تمویل کوونکو ادارو ته په انلاین توګه رای ورکړي. ښاغلي دوست ویل چې په دغه پروسه کې 130 تنو د ورزش وتلو څیرو هم برخه اخیستې ده. د دغه فدراسیون د معلوماتو له مخې دا پروسه د ډسمبر په لومړۍ نیټه پیل شوې او له 10 ورځو وروسته به د غوره څیرو په ټاکلو سره پای ته ورسیږي. د خبرونو پای.
محترم اوردونکو، د افغانستان د سپورتي خبريالانو فدراسیون د لومړي ځل لپاره د افغانستان د سپورت د غوړ جایزو پروګرام پیل کړی دی. دغه فدراسیون رئیس سایر ځلان ازادي ریډیو ویل چې په دغه پروسه کې خلکو په انلاین ډول برخه اخیستې او غوړ خبريالانو، سپورتي ادارو او د سپورت تمویل کوونکو ته رای ورکوي. په همدې اړه مې له ښاغلي ځلان سره مرکه کړې او په سر کې مې ورڅخه د سپورت د غوړ جایزو لپاره د ټاکنو په اړه ترې پوښتلې. ښاغلي ځلان ویل
د افغانستان د ورزش غوره جایزو لړۍ د پروګرام هغه لومړۍ برخه 2 میاشتې وړاندې شروع شوې وه چې موږ د نوملیکنې دپاره خلکو ته درخواست وکړه او هغه کسان چې هغوی د ورزش په برخه کې یا د خبریالۍ په برخه کې او یا هم مستقیم د ورزشي لاسته راوړنو یا د ورزشي ادارو لاسته راوړنو برخه کې په تېر یو کال کې ښه فعالیت کړی و او محسوس فعالیت و، هغوی په یو میاشت کې تقریبا 143 کسانو نوملیکنه کړې وه او دغه نوملیکنې لړۍ د نومبر په میاشت کې پای ته ورسېده چې له هغه نه وروسته د بررسۍ او ارزونې یو ټیم په دې باندې کار وکړ او د یو څه کمو تخنیکی مشکلاتو پرته چې یو څو نمونه د تخنیکی مشکلاتو له کبله پاتې شوي دي، نور ټول نمونه هماغه شان چې هغوی کومو کټګوریو ته ځان کاندید کړی و په لیست کې راغلي دي او اوس عام خلک د 10 ورځو لپاره د ډسمبر د لومړۍ نه تر 30 پورې هغوی ته رایه ورکوي.
ځلان صاحب، داسې اوازې وي چې دغه سایټ حق شوی و، په دې اړه تاسو څه وایئ؟
ځینې وخت په دغه ټکنالوژي کې تخنیکی مشکلات راځي مونږ دقیق نه شو ویلای چې حق شوه او یا هم په دې خطر باندې چې دغه درایو په پروسه کې ګډونوال ډیر زیات شوی وو، شاید مونږ د یو محدود وخت لپاره د ډیر لږ وخت لپاره سسپین شوه او په بیلو دینه چې په نتایجو او پایلو کې کوم تغیر راشي ډیر ژر زموږ تخنیکی ټیم په دې باندې ګټه وسوانه ده چې سایت په خپل لاس کې واخلي او بیرته د عام خلکو په مخ باندې تانځي.
غواړم د ورسې سوال په لړ کې وپوښتم جناب زران صاحب، دا جایزې په کوم مراسمو کې او د کوم نړیوال سازمان لخوا دغه ګټونکوونکو ته ورکول کیږي؟
د افغانستان د ورزش غوره جایزې د افغانستان د ورزشي خبریالانو په نوښت باندې ورکول کیږي چې د ورزشي خبریالانو نړیوال فدراسیون د هر اړخیز حمایت او رسمیت برخمن دي، یعنی هغوی د یو رسمي جایزې په توګه باندې پیژني او دا په کابل کې د یوې شاندار او خپلو مراسمو په ترڅ کې انشاءالله د دسمبر په 2 باندې ورکول کیږي.
زلان صاحب کور مدان ژوندی اوسئ.
مننه.
دا پروگرام په دې برخه کې د سګوهنی د ملي ټیم لوبغاړي زمری محمد اسخاوري چې په خپل سپورټي ژوند کې لڅه ډول خوړو تر خو سره مخ شوی.
ګلاس کله کې زه خپل په ټیم ملي باندې قهرمان یم. زه یو ورکات ډیره جالب لرم، زه د چپ لاس نه چاتوم خپل چپ لاس، په چپ لاس باندې عارف باندې کنټرولوم، په خیلز باندې نکاوټ کوم. دغه زما چپ لاس ډیر خواندور دي او ډیر مزیدار دي او دغه چپ لاس مې ډیر مزیدار د سې چاتوم که زما عارف نه پوي په کوم لاس باندې دا ما پوسو کوي. کله چې چپ لاس ورته اشاره کوم مغه خیال کوي چې دا چپ لاس باندې وي، په خیلز باندې هم نکاټوم. جالب خاطر او دا وکړه که زه 15 تن کال باندې کله ما مسابقه وکړو، دغه مسابقه د سې جالب وکړه زما وزن 15 اتیا کیلو وو، عارف مې یو سره 15 کیلو وو. کله که ما وزن ته ما برابر اول زه لاړم، اول ما ته بو دوی ورکړ بمبا وکړ بو وای بو بو ډیره وشکه وو مې وچکله. کله که یو نیو کیلو زما وزن وشو بیا زه لاړم آزاد وزن ته، آزاد وزن داخل شوم. کله که ما وزن کشي خلاص شو بیا سبا د پاره مسابقه د پاره زه 30 کیلو وو، ما عارف یو سره 15 کیلو وو. بیا کله دا چپ لاس مې ورته اشاره کول دا ډیره مخکې راتله، زما ډیره اوچته بیا په خلاص باندې هغه خلاص گزارول، په خلاص باندې زه بیا دوکین کول مې په خلاص باندې، په خلاص مې واله بیا پز مات شو او نوکاوټ شو. ډیره مزیدار فایټ وغه فایټ.
تاسو د لوبله میدانه سپورټي خبرونه له آزادی رادیو څخه اوري. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي د افغانستان د اولمپیک لپاره انتخابات ترسره شي. په همدې اړه د کابل ښار یو شمیر لوبغاړو نظر نه اوري.
زمان نم اسماعیل ده، دا مونږه دا حکومت نه دا زمونږه دا توقع ده، دا تمه ده چې داسې یو کس دلته راشي چې دغه د شایسته سالاري په دغه باندې راشي، داسې نه چې هغه څه واسطه لري یا دغه لري دلته راشي د بل ځای نه راشي، هغه د کسب بل شی وي، کار بل شی وي او دلته وټاکل شي، دا زمونږ د منلو وړ نه ده. پکار دا دی چې داسې یو کس راشي انشاء الله په ټول جهان کې ترقی وکړي او مخ په وړاندې لاړ شي.
زمانم نجیب الله دے او دا وس وخت کې کم انتخابات کیږي، دلته باید یو ور سړی راشي، یو دانستای یو پوهه سړی راشي ترڅو دا ټیمونه دا زمون فوټبال ټیمونه چې دا کرکټ دی دی ته خدماتو کې او د مخ وړاندې لاړ شي. به بس دغه توقع د زمون د دولت او د ټولو هغه لړکو چارواکو نه چې په دې راس کې دینو. زمانم د عزیز الرحمن صافی او دا کوم انتخابات چې موږ دا غوړو چې مطلب داسي یو شخص راشي چې هغه پخپلا پویوي او د کرانانو قدر او مطلب پخپلا یو مطلب یو کلاړی وي مطلب پویوي چې ان شاء الله دا کوم چې موږ دا ټیمونه او ډیر شاته پاتې ده ان شاء الله مخه تلل شي. نو موږ دا امید او تمه لرو چې ان شاء الله داسي یو مشر زمونږ راشي کنه چې مقصد زمونږ دا سو یو ټیم دي چې دا مطلب مخ وړاندې لړ شي او هغه سره کوشش وکي په خپل پوهه دانستوینو سو کلاړي او یو ټیم به مخه تلل شي. چې سړی پوهه وینو په خامخا دا کوم سیستم چې دی مخ وړاندې دي شاته نيزي. نو موږ الله نه ته تمل لرو چې الله دې وکړي چې داسي یو سړی راشي چې په خپل پوهه دانستوي.
محترم اوردونکو، د لوبله میدانه سپورټي خبرونه هم دومره و. تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درنه حضور حاضرېږم، د خدای پامان.
کور کلی. جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی.
خاطر ډېر په مشکلات باندې غته اچو بهتره باندې په ساتل کې جګه خواته می ویور موږ کوربه خته اچي.
د یوې میرمنې خبرې مو اورېدې چې په خپل سیمه کې د کثافاتو له ډېروالي شکایت کاوه. قدر من اوریدونکو، د کابل په بیلابیلو برخو کې د کثافاتو ډیرن دومره ډیر شوي دي چې سړی په لیدلو حیران شي. موږ په کابل کې شاشهید کارتیناو او ارزان قیمت ته ورغلو. په کوڅو او ان د سړک پر غاړه دومره کثافات پراته و چې ته به وایې په کلونو کلونو چانه دي ټول کړي. بد بوی، بدرنګه کوڅې، ارخوا شمال وړي پلاستیکونه، پار کونج کې زاړه د نوشابه قوطي، هغه څه و چې موږ هلته تم کېدلو ته نه پرېښودلو. په همداسې حالت کې بیا نارینه او ماشومان هم له کورونو څخه بیرون د دیوال په خوا کې لاسترزنی پیتاوي ته ناست و او سترګې یې په اوسپنو کې خښې کړې وې چې د مني زیر لمر پړکولې. له سړو وهلو څېرو یې ښکارېدل چې دوی هم د کور په مخ کې کثافاتو پوزې ته راوستي، خو ځانونه ناچاري ورته ښکارېدل. نږدې ورځو د یوې کورنۍ له غړو سره د کور په خوا کې د کثافاتو په هکله غږېږو.
نوم مې تلام احمد، اصله کې د لغمان یم.
دغه د کور مخې ته هم ډېر زیات کثافات پراته دي، پلاستیکونه دي. دغه څوک اچي؟
دا دغه شاوخوا د کورو والا مثلا دغه کورو والا د زموږ څنګ کې د زموږ ګاونډیا سره نږدې او دغه خواته بلې کوڅې نه روړي دغه ته اچي.
ویاله یې بنده کړې ده.
ویاله یې بنده
ام دا اوس زه په دې کې ولاړ یم. دا خزالې چې پرتی دي تاسو نظر دا به څومره
دی؟ دې دی ولا دې
یو موټر خو دی
یو موټر به یو دا نو سر جوړی ګان دې سر باندې ما چی
ته خپل بیا دې مش په صفات نه دی ورته ویلې چې ته خزالې ما چوي.
ویلې مې ټول ته ما چې دا خزالې ما چوي دا پلاستیکونه دی ولې کې ما چوي دا باندې کې ته مو باندې وړي دې موږ دا ویلې ټیټه ده دا بیا له مونږ باندې جګه ده.
دا کثافات کم دي سيار چرته خوره ورول ویګي دا څومره مشکلات پیدا کوي؟
دا ډېر مشکلات پیدا کوي، انسان ته تکلیف پیخيږي.
او دا میرمن چې اوس راغله دا دې څه
کوي؟ دا مې کړه ده.
نوم دې راته وای.
علیما
کله چې ته کور پاکه یا ویلې جوړکې خزلې چیرته چې؟
خزلې ډېر په مشکلات باندې غته چې
چیرته چې؟
نه غته به کلام خېته
نه
دغه ځای چې ده هلته یو سړی ده راغی و دا جګه ده کثافات ما چیرته واچوم؟ دا ټول خالي اچي زه ما اچوم دلته بهتره باندې په ساتل کې جګه اخواته مې ویور
ما مې چول. او کله تا دې کور مخې ته چول؟
نه نه کور مخې ته نه اخواته مې چول دګي دغه راغی جو اخواته مې واچو. داسې په مشکلات باندې منګه سنور
ام دا اوس دې تاسو دې کور مخې ته خزالې پرتې دي تاسو څومره په تکلیف یې ترې چول؟
ډېر په تکلیف اسو او راو نه لرو یاله نه لرو چې منګه وبو باسو.
دغه زړې پیپان پلاستیکونه نورې خزالې دا دې کوم کورو دې چلته راوړي؟
نه نو کورونه راوړي دا کوڅوالې راوړي
نو ولې راوړي تاسو دې کور مخ کې اچي؟
څه وایو مونږه؟ مونږ خو هم ځای استو مونږ خپل ځای نه لرو چې مونږ زوراور ناست چې مونږ وایست دغه د شهر ما چوي مونږ کور مخ ته اچي.
او اشاره ولي کسان بيدان پکی
دا کور والا چې ورته وایي چې دا جیکا جیګي کنه مونږ خو چې واسه نه لرو چې ورته وایي.
څومره وخت کې ځه خزل ته پرتی دي؟
وخت رئیس کال سنو
یو کال سنو
دا ځایونه ټول خلک د توادو هغه ځایونه واګه د کثافات ټول پاک ستراکه به واچول خلک نما دا یو کار تاسو نه مخږیږي نر کثافات د غشار لاس
دا مې مندې چې کیږي
دا مې خورزه ده
نن درته وای
ما سما
ته خپل چې مثلا دا ویلې جوړو کې کوټه جوړو کې کنه پلاستیک هم پکې نو
شه
دا چیرته چې
دا غلطه دی باندې اچوم کنه د ویګن کې اچوم بیا دی باندې اخواتم ډیران دا ما غلطه خطا کوم چیرته وې سم نور
بیرته کوټه دی بیان راځي
نه خو کوټه مجبور
شمال نه راوړي
ولی نه راوړو خپل ګورن دغه سیا پلاستیکونه چې باچ ټول هم دغه ویلې ترې شي تا ټولو بیرته استاچو څنګه چالو کړو
ته پلاستیک باسه کوڅه کې اچي
ها دی باندې استاچو
شمال بیرته ویلې کړو
بیرته ویلې کړا تر په ماشومان ټولو مې خپل بیرته ټولو ماغه خو بس کاری مردګي ګندګي ده کنه څنګه چالو کو
نو ولې دې چې کې نه چي چې بیرته دی ویلې ترانه سي
خو چې او چې تبل چې تاوي ساغه تر باندې ښه کې چا دل تما چا بل تر باندې ښه کې ما چا
دا شوروالي څه صفات ده نه یې خې کنه دا غټي غټي
دې موږ کور نه ته خو یې خې نه دي
نه دي
نه دا
تر باندې خیا سو ورځې مخ یې وړه ده
چې بعد باران شي ډکه شي دا بیا له ډکه شي او نن موږ پلو راځي
اویلې ترځي
اویلې ترځي دا راته د منګه ساده هغه سالو بونه ډکه شو ورکه زوی مې دغه په کیخه تک ته د سر بره خټه کې خاخو
او بره د صفات له لاسه
بیا له ډکه شي کنه له پلاستیکو لګنه
دا ولې چې پاک نشي او بدب شي کنه دی خو را ووري باران ډیر شو اته وبو نو ته لخواته ټول د مقابله ته راغله.
کاکا مسله کته خپل امي او کراچي ولري د کثافات کواش د جن انتقال کې د کور لمخینه دی ولې د کار نه کوي.
دی بیا نه وسته دی وای ته چې وڅیل دره بیا له ما غيسته د سړک سره چې بیا د شپږ میاشتې بعد درې میاشتې بعد دوه میاشتې بعد راځي سروي د موټر کې اچي وډي.
ترې تل دولت نه څغواړي د کثافات ټول کای تاسو د کور لمخینه یعنی بیرته اویلې ترانځي او خلکو څغواړي.
کثافات دانی کې موږ
کثافات دانی موږ ته دغلت کې دي موږ هم انسانانو سفر خبره باندې پیوګه مګه کې اچو شوالي په بیا موټر کې واچي چې بل چته ویلا شي تا واچي صبي خرچا ته خده نو مثال خبره واله ته یو پلاستیک واچي چې زه دغه کې خطا کې پکې خطا کوي او چې بیا نه مجبور موږ خپل غړ غړ خځه عمل ته ساتلو نه یخه دي جارو کده کور دي اویلی واچو ګ کې کې دغلت ډیران ته تم واچو زم واچو خلاص سو کې قصه کې نه دی او کورونه د مثال خبره ټول کور نم دلته ډیر دي کنه
لشه شي څه کارتینه او ترغلو دلته هم کثافات دومره ډیر دي چې ویلې بندې کړي او دی ویالو ناپاکو به په سړک او کوڅو کې روان دي. احمد ګل د ام دی ویلې پر غاړه ناشته او د بد بوی له وجې پوزه په خپل څادر پټه کړې ده.
زه چې وینم تاسو در ویلې سره ناشته ویلې باندې دا دلته پلاستیکونه پراته دي ډیر بد بوی هم لګيږي ته خپل څومره پازابې
یاره پازاب خو هم دغه خلک مریضيږي ماشمان مریضيږي داسې څوک نشته چې بس دا مصافه کې مونږ خو سبي زو وخت ما سختن رازو نو بس دغه حالت د ګندګي د زیاته ده
نو دا څوک چې دلته
دا بس د کورو ول وروړي کله دا شمال وروړي ګرد غبار ده مرز
تاسو کور خو هم دلته ده کنه
او زمون کور هم دلته داخل کده نه نه موږ بیرونه چوالته وړو چې یو وار دغه کثافات دغه ته راټول شو سړک بند شو خو یده مطلب دا ده چې موږ لاس په لاس شو خپله نو صفایي زموږ خپل ده
مګر دا کار نه کوي
بس نه کوي څوک
پارزان قیمت کې بیا لوی بل جدي ستونزې سره مخ شو چې هغه هم په لارو او کوڅو کې کثافات رامنځته کړي وه. په یوه خوا کې تقریبا یو موټر کثافات پراته دي، په بله خوا کې بیا یوه کراچۍ ولاړه ده پخې وریجي خرڅوي. ماشومان او نوي ځوانان اخلي همدلته د کثافاتو په خوا کې خوري.
نوم مې جمشید ده.
دلته کثافات پراته دي کنه؟ او د تاسو په لاس کې یو قاب ده همدلته وریجي خوري. دغه بدبوی دي نه پازابي؟
ولې نه پازابي؟
دا وریجي دل کومه کړي؟
دا کراچۍ وانه نوم یې واغشته.
د کثافاتو له څنګه؟ له کراچۍ دې وریجي واغسته؟ همدلته خوري. څنګه دې زړه ته کیږي چې دومره ګندګي؟
څوکونو مجبورې ده نو حکومت یې نه هغه
کوي. په خپله د کثافاتو د ډېرې په سر بیا ماشومان کاغذونه او اوسپنې ټولوي. دلته هم له یو لس کلن هلک سره غږېدل یو. دی وایي
نراغه
دلته په کثافاتو کې څه شي کې؟
کاغذونه ټولو.
د کثافاتو کې څه ټولې لاس نه کړيږي؟
کړيږي.
څوک دې را لېږي کاغذ پسې؟
خپل راځم کاغذونه ټولو بیا خرڅوم.
کال دې زه وینم همدا اوس غوړ غوړ دي. دا په څه شي دې سوي دي؟
دا کاغذونه باندې.
اره ورځ دلته راځي؟ خور دې خبر ده در باندې دلته راځي؟ نه درته وایي چې کثافاتو کې مګر
ځه؟ پلار مې هم دلته ټولوي، ورور مې هم ټولوي، ما ټول ورونه ټولوي.
راځو د چاپیریال ساتنې په برخه کې دولتي مسؤولو کسانو ته. د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال ولي مدقق وایي چې تل د نورو ادارو د کمکارۍ له وجې د چاپیریال ساتنې اداره ملامتوي. دا چې چاته ګوته نیسي ښاغلي مدقق ته به غوږ شو.
په ډېرې خوښنۍ سره د نورو مسؤولو اداراتو د کمکاري انتقاد د چاپیریال ساتنې په ملي ادارې باندې واردېږي. د کابل ښاروالي، کابل په ښار کې او د ولایتو ښاروالیان د ښار په سطح د ټولو ښارو په سطح باندې د جامدو زبالو مدیریت د هغوی مستقیما دنده ده، خصوصا د تنظیف د ریاست. عضوي زبالې اکثرا په طبیعت کې په یو معین وخت کې خود په خود له منځه ځي، لکه د میوې پوټکي، لکه د سبزي پوټکي یا کوم شیان سي اضافه پاته کیږي. ولې دې سره په خوا کې غیر عضوي کوم شیان سي دي، هغه لکه پلاستیکونه دي، لکه د جوسو قوتي دي، خصوصا هغه المونیمي د شیان په مجموع کې شیشه یي بوتلونه دي. دغه شیان دي اکثره په طبیعت کې خصوصا پلاستیک په سلهاو کلو وخت وړي سي ده په طبي شکل باندې تجزیه سي. ولې د انسانانو عمر غمره نه ده، په مختلف شکل باندې د منستر راځي. ولې دا د انبار په شکل باندې پاته کیږي د کابل په ښار په مختلفو کوڅو کې؟ د دو زیاته تجمع باعث د مشکلاتو ګرځي. اول خپل دغه محل کې سده زبالې ټولیږي، دا یو بستر د مختلفو میکروبو د نشو د نمو لپاره جوړي. دا د کابل د ښاروالي مسولیت ده، خصوصا د تنظیف د ریاست په دې ساحه کې کار وکړي. په ډېرې خوښنۍ سره هغه ته ډېره پاملرنه نه کیږي او دغه په نتیجه کې داسې زموږ ښار بڼه په دې شکل باندې اوښتې داسې اوسېږي. موږ تاسې ګورو همېش د چاپیریال ساتنې ملي اداره د نورو اداراتو د کمکاري قرباني ده.
دا چې د کابل ښاروالي په جواب کې څه وایي، موږ د کابل ښاروالي د تنظیف د ریاست له رئیس ډیپلوم انجینر عبدالتواب احمدی سره موضوع شریکه کړې ده.
د خزان برگزیدي مسایل خانه او غمیګپا کثافات تولیدش بیشتر نسبت به هر فصل سال میباشد.
اوس منه دی لونو څخه پاڼې تویږي، ځکه هم کثافات او بیکاره شیان هر ځای پراته وي. له بلې خوا ځینې کسان شاري فرهنګ هم په پام کې نه نیسي او له کور څخه خاورې او کثافات راوباسي. د کور مخ کې ویلي ټولې همدو خلکو بندي کړي، بیا چې باران شي چټلې اوبه په سړکونو روانې وي. له یو پلوه زموږ کارکوونکي کم دي، له بلې خوا خلک د ښار په پاک ساتلو کې مرسته نه کوي.
درنو دوستانو، که موږ ټول د کور او چاپیریال په پاک ساتلو کې کوښښ وکړو، د کور کثافات تر خپل ټاکلي ځای ورسوو او ښاروالۍ هم په خپل وخت یوسي، نو ښار به په دې بڼه نه اوړي لکه اوس چې اوښتی. د پاک او ښکلي افغانستان په هیله د کور کلي خپرونه پای ته رسوو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.